السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات درکوو کابل کې د راتلونکي حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه تر اوسه کومه پایله نه ښکاري
تر دې دمه د خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه شوې وه
د چارو لوی وکتونکي مو پوښتلي چې بحثونه پر څه ورټول دي
هم داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي د دنیا فشار خو داسې دی چې طالبان انعطاف وخري
د کابل هوایي ډګر شاوخوا وضعیت خلک اندېښمن کړي د یوې مېرمنې د سترګو لیدلې حال
یو ظلم او ستم د ښځې وهي ساړیان وهي شلاق ورسره ده دا کوي د خلکو په منځ کې تمامې په هر چا ولګري
او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اسد اتويشتمه یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستو ورځ کمرنګ لمانځل شوې ده د هله چې یو خاورز متیر کړی وی د خبرونه ته مو اسد الله لودین هر کلای کوم تر راپور نو مخ کې د سات خبرونه او صفی الله ستانګزای وړاندې کوي
سلام د مهمو خبرونو سره کی په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو عملیات 15 تنو ته مرګ جوړ لاوخته ده نن د افغانستان د خپلواکۍ ل یو سلو دوه میکلیز سره برابر ده د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ په بیلابیلو ښارونو کې لاریونو نشو دیم او د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو لاسی بم اچول شو چې څلور کسان پکې وژل شو دیم په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو لامل 15 تنو ته مرګ جوړ لاوخته ده د اسعد آباد اوسیدونکو وایي پیښه ورسته له هغه د نوابات په سیمه کې وشو چې یو شمیر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نوابات پر پله ولګوي دوی داوا کوي چې طالبانو پر ډزې کړي دوه تنه وژلي او درې تنه ټپیان کړي دي خو کونړ کې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر مسول مولوي نجیب الله حنیف ازادي رډیو ته ویل یو شمیر کسانو غوښتل د دوی سپین بیرغ کوز کړي چې پر طالبانو ډزې کړي او پکې درې تنه ټپیان شوي حنیف وایي دوی ډزې کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې روانې دي د یادونې وړ ده چې تېر ورځ په کونړ او جلال آباد کې درې تنه ته د مظاهرو پر مهال د ډزو له کبله مرګ جوړ لاوخته نن د افغانستان د خپلواکۍ له یو سلو دوه میکلیز سره برابر ده په کابل ننګرهار کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو داسې وخت د خپلواکۍ د یو سلو دوه میکلیز او د بیرغ د ملاتړ په مناسبت لاریونونه غونډې کړي چې طالبانو په افغانستان باندې ولکټینګ کړي په کابل کې غنو ځوانانو چې خځې هم پکې وي د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ د خار په ځینو واټونو کې تر دې شو ارلاندې بیرغ زموږ هویت دی لاریون وکړ اخو له خوست د راپورونو په اساس طالبانو د خار تړلې طالبانو حالت له خلکو غوښتي چې تر دویم امر پوري د خپل کورونو نه راوځي طالبانو دلیل راوړي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره د خوست خار تړلې دا شورا ورځی په مناسبت د کندهار میرویس روختون دی ویني بانک ته یو لکو او یا زر سی سی وینه ورکړل شو د میرویس روختون مشر محمد داوود فرهاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هر کڅوړه 580 درجات لري او د درو سوشل یونټ کې د فار مور راغلي کوم کنه برابر کړی دی او خپل دا به شې ورون د فار چې دې په وینه ورکی او د سمور سره په دغه د لري کې اشتراکي او د دې سره یو ځان مننه چې دې په لایوه مو ته په دغه فار دې په وینه ته یې
د کندهار میرویس روختون ته هر کال د عاشورا ورځې په مناسبت زرګونه سیسی وینه ډالۍ کیږي میرویس روختون ته دا ورستۍ څو اونۍ د کندهار او شاوخوا ولایتونو د سختو جګړو ټپیان ورانتقالېدل او اکثره شدید وینې ته اړتیا درلوده او اکثر وینې ته شدیده اړتیا درلوده په بدخشان کې یو شمیر خزینه خونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو په خوانی ازادي نه لري د دې معلمینو لړل یو هم سلیمه ده چې وایي لیوي اونې رئیس د تدریس اجازه ترلاسه کړي
د فیض آباد خار تر سقوط ورسته مونږ ته طالبانو اجازه راکړه چې دندو ته ستنی شو خو څنګه چې پخوا په ازادانه او په خپل زړه ښوونځي ته تللو اوس نه شو تللی
د طالبانو ډلې بیا ویلي په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي، بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې اوج ته ورسېدې چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د پاکستان په پنجاب کې د عاشورا په مراسمو باندې یو بمی بریټ شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی دي. پیخه د پنجاب په باول نګر ځلا کې شوې ده. د مجلس وحدت مسلمین ویاند علامه مقصود علي نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته ویل په باول نګر کې د محرم د لسمې د مراسمو پر مهال باندې نامعلومه کسانو لاسي بم وکاراو چې پکې څلور کسان وژل شول او د شلو څخه زیات نور کسان ټپیان شول. نوموړي پر زولي انتظامی نیوکه په کولو سره ویل چې امنیتی ترتیبات په صحیح توګه نه وکړي، خو په سیمه کې د موبایل د سرویسونو د زندیدو لوجه د پوزیانو سره په دې اړه رابطه ونه شو چې د هغوی دریس ده د حمله مسولیت چا نه دی منلې. بلخو د پیښور په ګډون د پاکستان پیوشمیر لو یو وړو خارونو کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت خلک راوتلی او غونډي تر سره کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوال مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپل سبچوي ویډیوي ویناوي ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو یو سلو دوه نوي غړو ته استولې او ویلي دي د ته په پام چې د کورونا وایروس دلتا بڼه په چټکۍ سرایت کوي، نیویورک ته د مشرانو نو ورتګ بل دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبله اونې د دغه وایروس په زیات سرایت بدل نه شي. امریکا د غراز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نورې غونډې هم په انلاین بڼه سرشی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي کزینی هیوادونه بیا هم غواړي خپل پلاوی نیویورک ته ورواستوي، نو کوښښ دی وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کورونا وباله عمله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ مشرانو خپلې سبچوي ویډیویي ویناوي ورستولې وي. دا وو مهم خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. د راتلونکو حکومت د جوړښت په اړه لا هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي سره رسیدلې. که څه هم پر خواله رسنیو د زینو سیاسي مشرانو او طالب استادو د لیدو کتو انزورونه لاس پلاس کیږي، خو دغه چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت په اړه کومه ښکاره پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي فضل هادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی او مل پلاوی له دکاته سره کړی دي. دا چې په کابل کې د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه وروستي بحثونه څه دي او چیرته رسیدلي، لګ وړاندې مې همکارې داسې جزئیات راکړه.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورم ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلی، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبري کړی دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار زوی حبيب رحمان حکمتيار ازادي راډيو ته د وی پښتني په جواب کې پیو پیغام کې لیکلي چې خبري رواني دي، خو تر دې دمه د راتلونکو حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې لقطر نه د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل سوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه موکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتونه په یوه تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل سویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو او یو شمیر نورو سیاستوالو ترمنځ د راتلونکو حکومت او نظام د جوړیدو پر لارو چارو خبرې روانې دي. نن او پرون د طالبانو د مشرانو او د جمهوریت یو شمیر سیاستوالو ترمنځ د لیدو کتو انځورونه هم رسنیو ته راوتلي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان د څه ډول حکومت او نظام د رامنځته کېدو فکر لري. د دوی نظام باید څه ډول وي چې هم په کور دننه ټولو ته غیږ پرانیزي او هم یې نړیوال په رسمیت وپیژني. لګ وړاندې مې د سیاسي او حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وپوښتل چې ولې د څلورو ورځو په تیرېدو د سیاسي خلا ډکېدو ته اقدام نه دی شوی.
خو زه فکر کوم چې د فتن لپاره به د نظام بحث نه وي مطرح، د فتن لپاره به د یو حکومت د جوړېدلو بحث وي چې همدغه رامنځته شوې خلا تشه ډکه شي، ځکه یوازې د حکومت تشه نه ده، دلته د حقوقي نظام تشه هم ده. اوس دوی معلوم نه دي د کومو قوانینو له مخې درس باید په مخ لاړ شي. تمه داسې کېږي د فتن لپاره یو موقت جوړښت چې هغه به شوروي بڼه ولري هغه رامنځته شي، او بیا هغه موقت حکومت شاید نومې وګوري، شاید یو لنډ مهاله جوړښت وي، ات شی چې وي هغه به بیا وروسته زمینه دې ته مسایله چې اساسي قانون تعدیل شي، د نظام ډول باندې بحث وشي،
او دغه عبوري اداره چې رامنځته کېږي یا انتقالي دوره یا هم د واک د لیږد اداره، دې کې به څوک وي فکر کوي طالبان به مشري کوي او که نه فکر کوي دغه سیاستوال چې پاتې دي لکه ښاغلی کرزی او عبدالله او یا هم د جمهوریت یو شمیر نور اعضا؟
خدای دنیا فشار خود است دای چې طالبان انعطاف وخی، اما معمولا سیاسي جوړجاړی چې هغه نظامی برخه ولري، یعنی په کانفلیکټ او یا نظامی شخړو کې هغه بیا د جګړې میدان ډیر زیات فیصله کوي. اوس داسې وضعیت نه دی چې دواړه لوري جګړې میدان کې بنبست رسیدلی لکه دوه کاله مخکې چې داسې وضعیت و یا یو کال مخکې و. اوس یو لوری جګړه ګټلې ده، نو ګټونکی به خامخا حکومت جوړوي.
بله، او سعادت صاحب، نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو په کابل او په ټوله کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې، اما سیاسي خلا لا هم شته، حقوقي خلا لا هم شته. فکر کوئ څه موانع دي چې دغه موقت حکومت یا هم یو سرپرست حکومت یا هم انتقالي حکومت نه اعلانېږي چې د خلکو اندېښنې یو څه له منځه لاړ شي؟
البته د یو حکومت د تشکیلولو لپاره دا ډېر زمان نه دی. تاسې اوس د ولسمشر غني یا د ولسمشر کرزي د وختو کابینې لیدلې چې په یو کال کې به هم نه جوړېدلې، یو نیم کال کې به هم نه جوړېدلې، واړه واړه کوچني اختلافونه به. اوس یو نظامي جریان راشي، هغه یو ملک ونیسي، هغه دومره عاجله کابینه نشي جوړولی. اصلا غټ مشکل دا و چې دغه نظامي حالات دومره په چټکۍ په مخ لاړل چې د دې سرعت ډېر زیات و، اما د سیاسي پروسې سرعت کم و. طالبانو هم د اټکل په دې شکل نه کاوه. دا یو مشکل و. دویم مشکل دلته دا هم و چې غني په دا اوله نه تر پایه پورې داسې لوبه وکړه چې هر څه ډېر خراب کړل. دریم فکتور د فکر کوم چې طالبان به خامخا په دې وخت کې مقاومت کوي، او دوی به غواړي چې نور ته ډېره ونډه ورنه کړي، مګر اخواته دنیا فشار لا هم شته. دوی نه غواړي چې په سیاسي لحاظ بیا یو تجدید شویو یا متروکه جزیرې غوندې یو حکومت جوړ کړي. دا ډېره زیاته او سخته جګړه وه، دوی لپاره ډېره زیاته سخته مبارزه وه، مګر تاسې ټول شاهدان وو. نو اوس دوی هم باید یو خاص تدبیر هلته ولري چې دوی په منځ کې نارضایتیانې پیدا نه شي. نو همدغه څلور پنځه دلیل دي چې دا لږ در وخت نیسي.
اوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه هم پیدا شي که څه هم طالبان نه جوابوي، خو ښه ده چې له حقوقي اړخه پرې تبصره ولرو. طالبان راغله کابل ته، د قطر د رهبری غړي هم لاړل کندهار ته، اما د دوی مشر لا هم څراکې نه لګیږي، حد اقل یو پیغام هم نه ورکوي.
او دا مهم سوال دی، ټول په ذهن کې شته. اما داسې فکر کېږي چې د دوی مشري انتقال شي کندهار ته، منظور مې رهبر دی، دا به هماغه رقم باندې چې د دوی فقید مشر ملا محمد عمر په کندهار کې اوسېده، ممکن د هغه کور چې د لوی ملا سرای بولي هلته راشي، رهبري د هغه ځینه وشي، مګر د حکومت چارې یا د اجرایه قوې برخه هغه دلته په کابل کې وي چې هماغه شورا وي او بیا کابینه وي.
څه کول په کار دي د طالبانو رهبري ته؟ دوی باید څه ډول نظام، څه ډول حکومت جوړ کړي چې هم په کور دننه دغه ټولې پرګنې سره راټولې کې، د سیاسي چیرې سره راټولې کې، او هم د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د هیوادونو قناعت ترلاسه کړي او هغوی هم په رسمیت وپیژني.
طالبان ته سخت خو اوس شروع شو، یعنی د جګړې میدان یو رقم، خلکو ډوډۍ ورکول، ځای ورکول، دوی یوازې جګړه کوله، اوس خو دوی باید خلکو ته ډوډۍ ورکړي، دا نقش بله قبضو کار باید ورکړي، حکومتداري باید وکړي، عدالت باید تامین کړي، امنیت باید وکړي. د دې ټولو لپاره د طالبانو سختې ورځې له دې نه وروسته شروع کیږي. نو افغانستان یو غریب هیواد دی، د طالبانو تیر نظام کوم تجربه کړی، دا شل کاله جګړې کې هم دا تجربه کړه چې که دوی وغواړي په همدا شکل باندې چې تنه ځان وغواړي په مخ خلاص شي، شاید دوه کاله وروسته نارضایتۍ داسې شي چې دوی مشروعیت وننګوي. زما باور داری چې دوی خپل غیږه پراخه کړي، اما ډیر زیات داسې ائتلافي شکل ته ورتګ دا د افغانستان په نفع نه ده.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اسد اتوشتمه ل انګریزانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ل 102 کلیز سره برابر ده. پرون ډیرو خلکو له طالبانو وغوښتل چې دغه ورځ لمانځلو ته اجازه ورکړي، خو په یو شمیر سیمو کې راپور نه ده ښیي چې دغه مراسم او د بیرغ په ملاتړ راټولیدنې په تاوتریخوالي اوښتي دي. دا چې وروستي جزئیات څه دي، په افغانستان کې دغه ورځ څه ډول لمانځل شوی ده، همکار مو صفی الله ستانکزي دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو کې دی را سره ستانکزي صاحب، ستړی مشه کوي دونکو ته دا وایي چې د اسد اتوشتمه یا د ازادۍ د بیرته اخیستو ورځ چې نور کله به په شور او زوږ لمانځل کېدله، نن څه ډول منځل شي؟
مننه. نن په کابل باندې د طالبانو د ولکې د رسمي د ټینګښت د رسمي اعلان څلورمه ده، خو په یکشنبه ماښام کې ونیسو د طالبانو د ننوتلو کابل ښار ته پنځمه ورځ ده. 102 کلیزه د استقلال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په ټول افغانستان کې دا ډله حاکمه ده، او لکه چې دا ډله ښارونو ته ننوتله، له دولتي ودانیو د افغانستان ملي بیرغ، درې رنګه بیرغ راکوز کړ چې دوی دغه کار د خلال د ورځې په درشل کې کړه دی. پمدي خاطر باندې هم د خلکو مخالفتونه او خبرګونونه ډیر شول. سره په تیرو دریو دوه ورځو کې په کونړ، ننګرهار، خوست کې مظاهری وشولې، خلکو د ملي بیرغ درا کوزولو په خبرګون باندې مظاهری وکړلې، او د طالبانو له وسلوالو سره خوده بک د طالبانو وسلوالو هم په دوی باندې ډزې کړې دي. په ننګرهار کې حتی د خلکو د وژل کېدو راپور نه ورکړل شوی دی، او ترڅنګ خلک جوړبل شوی هم دي. په خوست کې هم پرون د هوایي ډزو خبرې شوې دي، او خلکو د طالبانو بیرغ راکوز کړی دی او خپل بیرغ برته پورته کړی دی د ښار په مینځ کې، او لانجه جوړی شوې دي. نن چې د استقلال ورځ ده، په کابل کې د وزیر اکبر خان غونډې ته ګڼ خلک ورټول شوي وو. دا هغه غونډې ده چې د افغانستان تر ټولو دنګ او غټ بیرغ پرې زړول شوی و، خو کله چې طالبان راغلل له لومړنیو کارونو دا و چې دغه د افغانستان دا تر ټولو لوی او جګ بیرغ دا چې د هند په مرسته باندې دا د افغانستان لپاره ډالۍ شویو دایرا کوسک، او دغه کار په خواله رسنیو هم غنغ برګونونه و پاره ولوننده د په کابل کې خزو نارینه او ځوانانو د دې کار په ضد باندې مظاهره وکړه. خو په کابل کې د ډزو د خشونت راپورونه نه دی ورکړل شوی. همدارنګ د ارک تر مخې هم، او همدارنګ پروند د حضوري چمن سره هم خلک راټول شوی او مظاهره وکړلې. د کابل مظاهره چانو د ملي بیرغ په ملاتړ باندې شوارونه ورکړي دي چې ځینې غونه خده وورو. لکه څنګه چې تاسو اوریدل، دا خلک د کابل ښار په مینځ کې د ارک تر مخې چې اوس د طالبانو په ولکه کې راټول شوي دي، ښځې او نارینه ټول د افغانستان له بیرغونو سره دي، او شعارونه ورکړل چې بیرغ د دوی چې بیرغ زموږ هویت ده. خو په کونړ کې د رویټرز خبري اژانس په اساس باندې همدارنګ د خپل ځایي طالب چارواکو په حواله باندې تایید شوی ده چې هلته د بیرغ د درولو په مناسبت باندې چې کوم خلک راټول شوي وو، په هغو باندې طالبانو ډزې کړې دي. د طالبانو د والی ویاند مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي دي چې بریټکون کې طالبان وو، خو دوی نیولې دي او پښتنې ترې کوي. دوی ویلي دي چې مظاهره چانو د دوی خبره د طالبانو سپین بیرغ راکوز کړي، او په همدې خاطر باندې طالبانو ډزې پیکړې دي. هغه کسانو چې مظاهره کې ګډون کړي دي، هغه ویلي چې دوه کسان وژل شوی دي په دغه ډزو کې، او درې تنه ټپیان دي. خو د والی ویاند د طالبانو یوازې د درې کسانو د ټپی کېدو خبره کوي. په ننګرهار کې ما یادونه وکړه چې هلته هم مظاهره شوې دي، خو له خوست راپورونه وایي خوست ښار نن په مطلق ډول تړلی دی. نن چې د استقلال ورځ د خوستیانو ویلي و چې راوزي به لاریونونه به کوي، مګر طالبانو ویلي دي چې د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره خوست ښار تړلی دی.
همکار مو صفی الله ستانکزی و چې نن د افغانستان په لویو ښارونو کې د استقلال یا له انګریزانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 102 په مراسمو راته معلومات راکول. طالبانو دومره ویلي چې د دوی راتلونکي نظام یا راتلونکي مشرتابه به د افغانستان د بیرغ په اړه پریکړه کوي، خو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم خپل بیرغ چې د دوی د تحریک بیرغ دی او هم د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ته درناوی لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
اوریدونکو را سره پاتې شي. وړاندې درته په خبرونه کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه هم راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د طالبانو لراته ګروسته د لومړي ځل لپاره یو شمیر ښځو مظاهره کړې ده. دوی له طالبانو د خپل حقونو غوښتنه کوله.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف د غلاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول ورسته تر سره کیږي. لاریون د یو شمیر مېرمن لخوا د شوارونو په لیکدولو سره د جمهور ریاست په مخ کې تر سره شو. د غلاریون افغان خزي شته تر شوار لاندې تر سره شو چې د مېرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوې عکسونه ښیي چې مېرمنې د کابل په سلور لاري کې د سو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه مېرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپل فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بیلابیلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وای، د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
مې یک خبرنګار، صدای ملت ما هست.
د یوې خبریالې په توګه زما ژغ د ملت ژغ دی. کله چې زما ژغ خاموش سي، زما ملت او زما هم جنسه مېرمنې زیانمنېږي. د ښځو د حق څرګندولو لپاره مېرمنې باید ژغ پورته کړي او نارینه باید د دوی تر څنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږ کلنه دوره تېره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر او جامعه قبض زده بشه.
فاطمه یو بل مېرمنه ده چې د آزادیو له لاسه وتل څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږي، ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې هغوی ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. او ښځې په ټوله ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله، ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کال مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان مېرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او ان د اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپل کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له مېرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
په کابل کې مو د ښځو د مظاهرو په اړه واوریدل. ښځې دا مظاهره داسې حال کې کوي چې کابل ته د طالبانو د راتګ پنځمه او ارګ ته د ننوتو څلورمه ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له راتګ وروسته د کابل په هوایي ډګر یا د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د خلکو ګڼه ګوڼه له حده زیاته ډیره شوې ده. دغلته د خلکو ګڼې ګوڼې ځینې اندېښنې پیدا کړې دي او د ګډوډۍ او د ټیل ماټیل له کبله خلکو ته مرګ ژوبل هم اوښتې ده. تازه د امریکا حکومت دغه هیواد ملکیالو ته کوته اجازه ورکړه چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه دا ده چې دا الوتکه د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایثار پاتې دي. همکار مو صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال په سټوډیو کې د موضوع جزئیات را سره شریکوي.
د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې چهارشنبه ناوخته د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیکت په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د هوایی چلند فدرالي ادارې د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایی ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیې له مخې دفاع وزارت یا پنټاګان په خپله له دې امر مستثنا دی. د پنټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه د زرګونو کسانو د لیګ لپاره د ملکی برخي لپیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي کڅنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 ورځ د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خار ته د طالب وسلوالو پراتک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښتا الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخې امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغه خلکو ته چې تمه د دوی ولیکدوي مخکې لمخې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایی ډګر کې ل لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایی ډزې هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلې راپورونه هم خبره شوې وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړی چې په هوایی ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاته کوي.
خلق وهل تکول اچا سر چاسنادونه دی هغه نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلق و مس وجوم ورواړی د سټو کاسنانه لري هغه ولارد دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره د فرزي کړی د خلکو پمانس کې سمامي په هر چا ولګره هیڅ فرق ورته نه کی. هغه زناور د کوچونو راټول سوی دی چې هغه په خوا باندې به ډیر شکر و باسي دور نه را دیګاته ربی الله مجاهد او هر څوک چې دا څنګه ګده دا ټول خبري دروغ دي. باور په خدای وکړه په دې مظلوم ملک هیڅ وخت مکوي چې دا څه بد و یا داسې بد وضعیت چې په سرکو اول خو د ډار راځي چې د باندې نه وځي چې بیا وځي هغه خلق سره کوي چې څوک به یې هغه ځناور سره مونږ کې.
طالبانو لا په خلکو باندې د زور زیاتی د شکایتونو په تړاو کومه تبصره نه ده کړې خو په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو د هوایی ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتې راتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایی ډګر کې ګډوډي رامنځته کړې ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبې ناوخته د اګست 14 وویل د اګست له 14 تر اوسه پورې کابو 6000 کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. امریکا پلان لري چې په ورځ کې 15000 تر 9000 کسان د کابل له نړیوال هوایی ډګر څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پورز د کابل د نړیوال هوایی ډګر کنټرول پلاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې زرګون امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلولو د بهیر لپاره په کابل هوایی ډګر کې میشت شوی او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. نن ماسپښین موږ د میدان وایي خواته لاړلو. اول ته د موږ مسافر ته باور په خدای وکړه چې ځناورم په ډېر ښه دي. ځناور باندې شکر وباسي چې په ځنګل کې ګرځي کنه نو بیا مې شکر وباسي. یو حال ده یو حال ده چې خلک وهل تکول اچا سره چې اسنادونه دي هغه نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلک ومس وجوم ورواړی د سټو کاسنان لري هغه ولړ دی مالته. نو یو ظلم او ستم به خزي و هي ساړیان و هي شلاق ور سره ده.
سلام علیکم. نور الله مهات لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند او ورور دغه د لوګر کوم لیواچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل د کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول وردو جوړو. نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور شول او ټول لار د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور سلو دا او بیا سوق جوړي.
الو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه در سره تماس کیم. زه د طالبان له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تقاضا د طالبانو وروڼو څخه دا د زراغلي مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شنو لمانځي بیرغونه سره د دین د مخابرات چوکا کوټکی ور سره دی هغه سره به راغونه دی ومن څه دې چا کار وو دینه پوری دی وای فای رو لته
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونۍ خبرونه لري. مخکې دې چې نورو پروګرامونو ته راشو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزین اورو.
په کونړ کې د جشن د لمانځنې په مراسمو د ډزو له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اسد آباد اوسیدونکي وایي پیښه وروسته له هغه د نواباد په سیمه کې وشو چې یو شمېر ځوانانو غوښتل د افغانستان ملي بیرغ د نواباد پر پله ولګوي. دوی دا وکوي چې طالبانو پرې ډزې کړي، دوه تنې وژلي او درې تنې ټپیان کړي دي. طالبانو ویلي برید کوونکي نیولي او اوس ترې پوښتنې کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102مې کلیزې سره برابره ده. په کابل، ننګرهار، کونړ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د دې ورځې په مناسبت او د ملي بیرغ په ملاتړ لاریونونه کړي دي. د عاشورا ورځې په مناسبت د کندهار میرویس روغتون ته د وینې بانک د کندهار د میرویس روغتون د وینې بانک ته 1,00,000 سیسی وینه ورکړل شوه. د میرویس روغتون مشر داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان شیعه وګړو د عاشورا د مراسمو په مناسبت د امام حسین د وینې بانک ته خپل وینه ورکړي. په بدخشان کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو پخوانی ازادي نه لري. د پاکستان په پنجاب کې نن د عاشورا په مراسمو باندې بمی برید شوی. د راپورونو له مخې پیښه په باول نګر سیمه کې شوې چې پکې 4 کسان وژل شوي او له 10 کسانو څخه زیات نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشت دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. پته د ازادي رادیو .com. لدې سره د دې خبرونه خبری مسائل رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال ورپسې کور کلی ماهروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوي دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولې یو شمېر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي؟
ماغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی آغا با دی را بندی خیلی سخی نوم ده ویل زن آغا و خندان نمونه و خلق دومره را پسی نگرزی ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو. بیا له روانشناس سره هم د موضوع څیړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوی زیږیدل ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دیغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به دیغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدې. د نوم تلفظ په دقت سره چک کړئ. کچېره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي، نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي. ځکه ویره به ور سره وي چې کچېره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخاندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځایوالي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم بالکل. سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرین گل هم ده نر نوم ده هم ده خزی نوم ده لکه شاگل ماگل قندی گل ما فکر کرده چه ده به خزی وی مگرم آقا نروی نام ماست شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میښه د نوم روشن د نن پیګما خو مقصد نه به خوښیږي دا نوم ورکه چې خپل نوم بیرو باندې ښایو ما غوا زه مور ته ویل مال ولی بی بی اوا به در باندې ښایو څه نوم ده ویل زانه هغه خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل دیمو د څه نومونه دی یوای دیوا ده بلای روحینا ده یوای بی بی رقیه ده بلای بی بی اجره دا نمونه مو پر لورګونې شي فکر زه تا ډیر کوم باید او خنوم باندې یاتسي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهم حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د خپل نوم کې هودل دي. د علوم اکاډمۍ د دینی برخه علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم هودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالت حق ته چوغره غی اسلامی حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول د ماشوم حق ده. نبی علی صلوات و سلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس. د ماشوم حق پر پلار باندې 15 حقونه دي. په هغه حقونه کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه د چغت خل نوم انتخاب سي د خل نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او خنوم تر انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر ښکلې نوم هم دا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسای کده. په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخته زدار ازوندۍ سي رومیسا نه مالک مور و او نبی عليه الصلاه والسلام ته ډیره ګرانه خزه ول دا رقم عمره یو نوم ده. نبی عليه الصلاه والسلام دا نوم خوخ کړی وو او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و.
د خوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین نظمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډیر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډیره حده او تر ډیره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډیر با ارزښته ده، ارزښت متاسفانه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریم مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو هوښیاري، په ډیره زرنګۍ او په اصلاح په غور نه کدي، او په دې نه پوهېږي چې نوم هم کوی سي په ماشوم اغېز وکړي که نه. هغه نوم دوی کدي چې خپله یې خوښي.
که چیرې یو داسې نوم وي چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه داسې مناسبه معنا ونه لري، دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکړم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیری ماشومان د خپل نوم له برکته په اصلاح په ژور خفګان اخته کیږي، په اضطراب اخته کیږي، خپل نفس اعتماد له لاسه ورکړي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیبولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکړي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختی یا شقاوت ورکړي. ډیری نومونه د ارواپوهانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي. که بد نوم پکې دی، هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیریو نومونو رابطه له استعداد سره ثابته سوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د بااستعدادۍ لامل ګرځي. یعنی هغوی کولی سي په آینده کې بااستعداده او لایق او باهوشه واوسي.
د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې شوی ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدوی، د دوی په زړورتوب، جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو، د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پې کېږدو، کېدای شي دی بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیری نومونو ترمنځ د نومونو او د بې باورۍ ترمنځ رابطه ده. ډیری داسې نومونه دي چې ماشومان په خپل ځان بې باوره کوي، په خپلو استعدادونو بې باوره کوي، په خپل هویت او شخصیت بې باوره کوي. ډیری نومونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپله څه رقم نومونه اورېدلي چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نوم ږدئ، دی به معمولا کوڅه ډب، لنډغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي چې سرتورانه کوي. که تاسو په خپل نوم زکي نوم ږدئ په خپل بچي، دی به په ښوونځي کې ښې نمرې اخلي، لایقه به وي، زحمت به باسي. زکي 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 څه معنا ورکوي؟ زکي خوب د هوښیار معنا ورکوي. او سرتور څه معنا ورکوي؟ لنډغر څه معنا ورکوي؟ یا مثلا که تاسو په خپل بچي زمری نوم ږدئ، د زمري غوندې به دوی دی هغه کوي، په اصطلاح بېرحمي به کوي، شقاوت به کوي، یبل به کوي. په زوی باندې همدغسې نور نومونه ږدئ، مثلا څارویو، الوتونکو. که تاسو په خپل بچي همداسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول د مسخرې ول دي، مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري، هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هیتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري، او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي، دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي، غل ورته وایي، غل 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 غل، هغه غل کېږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي، فتنه وایي، مضر وایي، هغه بالاخره فتنه کېږي، مضر کېږي. او وروستۍ مورد چې دونه غواړم وکړم، هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیمه اغېز وکړي. یعنی ستاسو بچی بالاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کېږي، او دغه د شپږ کلنۍ، پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن، دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډېر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې یو ځای کېږي سره، نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و، د تا ماشوم د ملنډو، ټوکو، ټکالو او مسخرو سوژه ګرځي.
استاد، که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک په خپل ماشوم باندې نوم ږدي، دی له چا نه مشوره واخلي تر څو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي؟
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډېر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو، مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې شته، د هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو، هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو، یا مثلا نور اروپایي سریالونه، هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاته کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوی سره کینو خبرې وکړو، او مشورت رو واړو چې په خپل بچی، په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څه نوم کېږدو. هغوی له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نومونه ستا په تاریخ کې، زموږ په فرهنګ کې، کلتور کې، که هغه موږ په خپلو بچیو کېږدو او لورګانو زمنو، دا به تر ټولو ښه منبع او ښه مرجع وي.
ډېر مننه استاد. درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است، الله ممال او ملګری.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کور کلی خبرونه ته مو هرکلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوې یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. مننه دوستانو. ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانون راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شی واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویند ته ورکوي، وای چې په ما حق لري، هغه مهم دي ماته، ولی زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې، ورته ورکم سره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویند او په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکړه چا کار ته، زه میلې ته زه ممسې زه مصرفوم، بعد هم مهم د ما ست چې توجه نه کوي اندې ته، ماشومان ته، د ژوند زندگی ته زم نه کوم، د مې څه هم زه خود مې مسولیت نه لرم چې زبادا ته پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نو ماته به چې توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، سره قم چاخه کې زم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی. نو موري وای هر څه چې کار کوم یو مې دون کیږي، که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم، راوړم کورته او دغه چې بس زی په ولر روم ده په بل لار باسي، او زی په لاس ټولم ده په جارو باسي، او کور کې مشکلات زخ ډیر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پجامې واخلم، قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده، نو د دې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان لپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې په کوره جارو سره باسي، زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته ده، مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي، نو دا هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه څه بهتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دی وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وسه م پلار کړم چې هغوی ته ورکړم، یا د غدې د مخنه، یا د کینې د مخنه، یا دا چې لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لوی حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وګنی دي، او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنې وږي سترګې یم چې دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري، او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی، او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې ایله ایله خرڅ کړي مصرفې کړي، نو دا بیا د خاوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې کله دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
مطرح کوم چې په ځینې کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم ځي وایي چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډیری دا اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په محال زده کوي او اخلي په بعض بعض اړیکو کې یو د بل نه قرباني کېږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ډول ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغه ستونزو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا کدا لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زده او د کینې لمخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده، نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو محال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پریکړي یو د بل د توانونو سره نږدې وي. تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، له کینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. داسې
حل لارې په ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کړو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی، زموږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخه کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کو او دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کی چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپل تباه کی. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سلام.